السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم نن دوشنبه ده 1440 کال د جوزا خبرګولی 19مه د 2015 کال د جون 9مه پیل په خبرونو کوو لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو فرمان سره چې د جون له 9مې سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلې چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایسایوي په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښولې. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لویه اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامیو په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوختي مالي تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلو به د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یکشنبې په شپه د میونخ په الیانز ارینا سټیډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم 2م وار اتلولي وه. د یکشنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندیا او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول وواهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 1:08 کې ترسره کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. دریمه ورځ ده چې په لاس انجلس کې د کډوالو د چاپو پر ضد مظاهرې کېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی روسیې ته تللی دی. ایرانی چارواکو په یوه اونۍ کې په زایدان کې څه باندې 680 افغان کډوال نیولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پیښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پر لپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلي او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم دراوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلې دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کوونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي وو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهرچیان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت قازان ښار ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړې ده چې له ضیاءالرحمن آریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم نجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیا دې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنامه هزاران دختر دیگه چشم برای بوسیدن و مکاتب و پنتون ها هستند.
دوای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د ښوونځي او پوهنتونونو پرانیستو ته سترګې پلاره یو. خو په داسې حال کې د طالبانو موین زینا سو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو په اړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځان خودنی وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې لز زده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خاک پاشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت رول او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیواله ټولنې ته د خاور شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخ ګوري. خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبه په ورځ د جون په 8 د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان قازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن آریوبی په دې فورم کې لګړون سربېره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نور علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولی. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
بدیل لوری چه طالبان لری دا سفرونه د افغانستان تعلیمی نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلار چه طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدل کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست دګر کې تاریخ کې وساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. اوس هم ورزو د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی سره مرکه ته ښاغلی دورانی په دې ځانګړي مرکه کې د سیمې افغانستان او پاکستان په وروستیو تحولاتو باندې پوښتنې ځوابوي. دغه مرکه مجید بابر ورسره کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالې سره دا سمانه ده.
زما مضبوط ګام اخیستل شوی دی او د سب چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سبدای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالې سره د تعلقاتو په حوالې ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حوالې سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې چې کوم ممالک دي دا هغوی خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو هېڅ نه خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي.
نو هغه په نظر کې دا کوم ګام اخصل سوی دی د دوی چې کڼړی کوم وخت فیصله کوي هغه په کار دی چې وکی په دې چې د سلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی دلته امن راغلی دی هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی ده مګر